نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن با ان شاء الله من سورة الدخان شروع کو. دا الله دا توفیق سرا نوی سورت تے. اولا با من دا دے سورت ترجمه کو او زمون آیتونه دی د آیا نمبر 1 نواخله د آیا نمبر 37 پوری، یعنی دا ولنی آیت نواخله د او درشم آیت پوری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم حامیم حروف مقطعات دی. والکتاب المبین قسم دی د واضح کتاب. انا بشک مونگ انزلناهو نازل کرو مونگ دا فی لیلت پیوش پکی مبارکت مبارکہ یعنی برکت والا. انا بشک مونگ کننا یمونگ منذرین ویرولو والا. فیها پدی کی یفرقو فیصلہ کی گی. دا لفظ دا فرق نہ یاد ساتے. په فرق کې هم په دوو سیزونو کې فرق کېږي، فیصله کېږي. کلو د هر امرین کار، حکیم محکم یعنی مضبوط، امرن د یو حکم، من عندنا زمونږ د طرفنا، انا بشک مونږ، کنا ومونږ، مرسلین لیږلو والا، رحمتا د رحمت په طور، من ربک ستاسو د رب د طرفنا، انه بشک هغه هو هم هغه دی، السمیع خاوریدو والا، العلیم خا علم والا، ربی رب دی، السماواتی د اسمانونو، والارضی او زمکی، وما او سوچی، بینهما په منځ کې دی د دې دواړو یعنی د اسمان او د زمکی. ان کچری کنتم یتاسو موقنین یقین کول والا. لا نشتا الہ سوک الہ پبریکر ٹولی کئی برحق، الا مگر ہوا ہم ہغا، یحیی ہغا جوندی کوی، و یمیت او ہغا مرگور کوی، ربکم رب ستاسو، و ربو او رب آبائکم ستاسو دا پلار نکو، الاولین داولنو یعنی د پخوانو، بل بلکه هم هغی فی شکن پشکی، یلعبون هغی لوبی کوی، فرتقب پس انتظار کوی، یوم د هغ ورس چی، تأتی رازی با، السماء آسمان، بی دخان سرا دلگی، مبین خکارا، یغشا چی پت بکری، الناس خلق، هذا دادي عذاب عذاب أليم دردناك، ربنا إذا منغربا اكشف لريكري عنا زمنا العذاب عذاب، إنا بشك من مؤمنون إيمان رورو واليو. أنا كم زيدي يا چرتدي لهم دهغيدا پارا الذكرى نسيهت، وقد والبت بشك جاءهم راغلی دی هغی طرف ته، رسول یو رسول واضح کول والا، ثم بیا تولو هغوی مخ وګرځو، عنه د هغونه، وقالو او هغوی وویل، معلم ښودلی شوی دی، په بریکټ کې ولیکئ دوته، مجنون لیونی دی، انا بشک مونږ، کاشفو لری کولو والیو، العذاب د عذاب، قلیلا د لږ وخت لپاره، انکم بشک تاسو، عائدون واپس کېدو والی، اعاده لفظ د دینل کله چې مونږ د قران تلاوت کوو زمونږ سامات شي مونږ واپس لاړ شو اعاده وکړو یوما په کومه ورځ چې نبغطیشو مونږ به نیسو الباپوشاتا نیول الکبرا ډیر لوی یعنی ډیر سخت انا بشک مونږ منتقمون انتقام اخیستو والیو یعنی بدلا اخیستو والیو ولقد او البته بشک فتنا ازمایش کړی و مونږ قبلهم د دین وړاندې قوم د قوم فرعون فرعون وجاءهم اوراغ هغی طرفته رسول یو رسول کریم معزز یعنی عزتمند ان دا چی ادو حواله کړی الیا زما طرفته عباد الله بندیان د الله انی بشک زو لکم ستاسو دپاره رسول یو رسول یم امین امانتدار وان او دا چی لا تعلو تاسو سرکشی کوی علی الله د الله خلاف هر کله چې علی لفظ راشي د غشان د ان پس نوغه د خلاف معنی ورکوي د الله خلاف یا د الله مقابله کې انی بشک زو آتیکم راوړی دیما ستاسو طرف ته بسلطان دلیل مبین واضحه و انی او بشک زو اوستو پنا واخستما بی ربی د خپل رب و ربکم او ستاسو د رب ان چی ترجمون تاسو سنگسار کړی ما رجم لفظ چی دی دای روټ دی راجیمیم رجم کول وای په کانو باندې وشتلو ته یا سنگسار ولو ته و ان او کچری لم نا تؤمنو تاسو ایمان راړی لی پما فاعتزلون نو جدا شی زمانه فدعا نو هغو بلو ربه خپل رب ان بشک هؤلاء دا قوم خلق مجرمون مجرمان دي فأسري نبوزي بعبادي بنديان زما دلتا پيابا نيچه سكون دي دا زما معنى ورکوي ليلا پشپكي إنكم بشك متبعون ستاسو تعقوب كيگي دا لفظ دي دا اتبان دي يعني سوق فالو كول پچا ورپسي كيدل وَتْرُكَ او پریگده البحر سمندر رحوه ساکن انهم بشکه هغوی جندن لخ کرده مغرقون مغرقون غرقه دواله غین را قاف ده ده روچ ده کم سمره ترکو هغوی پریخو دل من جنات باغونا و عیون او چینه وذروع او پتی ومقام او مقام کریم عمده ونعمت او نعمتنا كانوا وهغي فيها بهغيكي فاكهين عيش كوالوالا هسي خو دا لفظ میوه د پاره هم راځي خو میوه چې دا هم چون کې دا بنده صرف خوراک نه دی بلکې دا بنده د مزه د پاره خوي نو فاکهین عیش کولوالا کذالک دغشان و او رسناها او وارث جوړ کړو مونږ د هغې قومن یا قوم آخرین دویم یعنی بل فما بکت دا پیړ ویل پکاري فما بکت پس اونه جړل علیهم په هغوی باندې السماء آسمان والارض او ځمکې و ما او نه کانو و هغوی منظرین مهلت ورکړی شوی ولقد او البته بشک نجینا نجات ورکړو مونږ خلاصې ورکړو مونږ بنی اسرائیل بنی اسرائیل من العذاب د عذابنا المهین د ذلت یعنی د رسوایی من فرعون د فرعون انه بشک هغه کان و هغه عالیا سرکش من المسرفین د حدنا د وتلوالونه ولقد او البته بشک اخترناهم منتخب کړل مونږ هغې على علم د علم په وجه على العالمین پر ټولو جهانونو باندې وآتيناهم أو ورقر منهغيلا من الآيات نخي آياتون يوه نخي توائي أو آيات داغي جمالي ما چي فيه بحقيكي بلاءن آزمائش هو بلاء لفظ پا عربيكي دا آزمائش دا پار رازي مونگا پا پختوكي هم استمالو مون خلقوائيو بلاء و بركتي نو بلاء تكشو مبين خكارا إنه بشك هؤلاء دا خلق ليقولون البته هغي وايشي إن ندي هي دا إلا مگر موتتنا مرق زمون الأولى أولاني وما أو نيو نحن من بمنشرين راپاسي دو والا يعني روچت دو والا دا قبرون نجي خلق راپاسي فأتو پس راولی بی آبا اینا زمون پلارنیکو این کچری کنتم یایتاسو صادقین رشتینی اهم آیا هغوی خیرون بهتر دی ام یا قومو قوم تبعین تبا والذین او هغوی چی من قبلهم ده هغوی نوراندیو اهلکناهم هلاک کلمون هغوی انهم بشک هغوی كانوا وهغي مجرمين مجرمان الحمد لله دې زه پورې زمونږ نننې ترجمه را مکی سورته او ډېر آسان آیاتونه دي الحمد لله او اوس ان شاء الله موږ د دې آیاتونو تفسیر کوو سورته الدخان د آیه نمبر 1 نواخله د آیه نمبر 37 پورې یعنی دا ولینی آیت نواخله د اوه درشم آیت پورې نن موږ الله تعالی د توفیق سره یو نوی سورت شروع کوو سورت الدخان د دې سورت نوم په آیا نمبر 10 کې راغلی دی هلته بی دخان مبین راغلی دی او دخان لوګی ته وایي دخان لفظ په سوره حامیم سجده کې هم راغلی دی هلته هم د دې خبره منکړې ده دا مکی سورت دی او د حوامیم د سلسلې سره دی او د حوامیم د سلسلې سوره دی لکه څنګه چې درته ما مخکې ویلي وو چې او حوامیم والا سورتونه دي چې د هغې شروع د حامیم سره شوی دی او هغه دا سورتونه دي په دې کې موږ سوره مؤمن سوره حامیم سجده سوره شورا سوره زخرف او اوس موږ سوره دخان وایو انشاءالله او د دې نه پس به سوره جاسیه او سوره احقاف پاتې شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې او الحوامیم په مکه کې نازل شوي دي یعنی دا اوه سورتونه چې دي دا په مکه کې نازل شوي دي او دا ټول مکی سورتونه دي په دور المنصور کې روایت دی چې د زبور په بدله کې ماته دا حوامیم راکړې شوي دي د تاسین نواخله د حوامیم پوري او دا ډیر فضیلت والا سورتونه دي د دې سورت په باره کې به تاسو په احادیث کې هم وایي چې هغه زه تاسو ته بیانول غواړم او دا ټول احادیث سخت ضعیف دي لکه یو حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو سړی سحر پاسي او د سورت الدخان تلاوت وکړي نو دا غو د پاره اویا زره فرشتې استغفار کوي د ترمذی روایت دی لیکن دا حدیث چې دی به حد ضعیف دی هم دغه شان چې چا د جمعې په شپه د دې تلاوت وکړو نو د هغو به مغفرت وشي نو دا هم ډیر ضعیف حدیث دی دغه شان د مغرب په منځ کې هم د حامیم خبره راغلی ده او د بخښنې خبره د دې سره راغلی ده او دا ټول ضعیف احادیث دي او چې کله تاسو یو روایت وایئ نو تاسو ته پکار ده چې پته وي چې په دې کې شدید ضعف دی د دې سورت ابتدا یعنی د دې سورت شروع د سوره زخرف د ابتدا سره مشابه ده یعنی بالکل دا داغه پشان دی د کوم سورت پشان د سوره زخرف پشان او د قران خبره ده او دا چې دا د الله تعالی د طرف نه نازل شوی دی او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل خبره نه ده او په دې سورت کې خاص طور یو خبره ده چې قران کریم په ليلة القدر کې نازل شوی دی او د دې شپې ذکر دلته کې راغلی دی او د الله تعالی د حکم سره د تقدیر فیصله ورکړی کیږي دا پکې راغلی دی او دا قران کریم نه نازل کول مطلب دا دی چې کوم خلق په غفلت کې او یا په لهو او لعب کې ژوند تیروي چې هغوی راویښ شي، ځکه چې هغوی د قیامت د ورځې دپاره تیاری وکړي. او کوم خلق چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رښتینوالي دپاره دا شرط لګوي چې هغوی ته د عذاب وښودلی شي، نو هغوی ته وفرمایلی شول چې څوک د عذاب د لیدو نه پس ایمان راوړي، نو دا خو بیا ایمان بالغیب نه دی، او هغه به بیا چاله سو فایده نه ورکوي د ایمان راوړو. یعنی د هغې نه پس که څوک ایمان راوړي، نو هغه ایمان راوړل بیا چاله فایده نه ورکوي. او کفار مکه له د عبرت اخیستو دپاره د قومي فرعون مثال ورکړی شو چې څنګه هغوی موسی علیه السلام د عذاب نه ویرولي وو، لیکن هغوی بیا هم منه نه شول، او د هغوی بیا څنګه انجام شوی وو. دا هر څه به د نن ورځې په سبق کې مونږ وایو. د دې نه پس د کفار مکه د کفر کولو او ضد کولو چې کوم سبب وو، نو هغه دا وو چې د هغوی د آخرت په ورځ باندې ایمان نه و. نو هغه د تفصیل سره بیان شو، او دا واړو واړو سورتونه دي، خاص طور سوره دخان. د دې واړو واړو آیتونه دي، دوه درې الفاظ دي په یو آیت کې. د مکی سورتونو چې څنګه اسلوب دي، نو هم دغه شان دی دا سورت. او په آخر کې د قرآن مجید ذکر شوی دی چې الله سبحانه وتعالی دا قرآن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژبه کې نازل کړو، ځکه چې د دې اولنی مخاطب یعنی مکې والا د دې نه نصیحت حاصل کړي. او په ټولو حوامیم والا سورتونو کې یو شی کامن دی، او هغه دا دی چې دا ټول د حوامیم نه شروع کیږي، او په دې ټولو حوامیم والا سورتونو کې د موسی علیه السلام ذکر ضرور راغلی دی. نو دا خبره یاد ساتل ضروری ده. اوس موږ شروع کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم حروف مقطعات دي، أو ده دي پا معنى حصوك هم نپوهيگي، ده الله سبحانه وتعالى نا علاوه. ده حروف ولی پا قرآن کی راغلی دي؟ آیا ده بمعنى حروف دي؟ نو ده بمعنى حروف ندي، زكا چی پا قرآن کریم کی یو شي هم بمعنى ندي، لیکن مونگ ده ویلی شو چی مونگ تا ده ده معنى پتنشتن ویلی شوی نه ده. د دې یو ریزن دا دی چې دا یو چیلنج دی د قریش مکه لپاره چې هغوی داسې کلام راوړي چې هغه د داسې حروف سره جوړ شوی وي. کچری هغوی ته ځان ډېر اهلی زبان ښکاري او دا کلام د الله نه دی، نو بیا هغوی له هم داسې کلام راوړل پکار دي. او دا الفاظ د متوجه کولو دپاره استعمال شوی دي، یعنی دا حروف مقطعات چې وي نو دا د متوجه کولو دپاره استعمال شوی وي. چې کله حامیم وویلی شي نو بنده متوجه شي، هغه اټنټیو شي. او په ځینو غټو غټو تفسیرونو کې د یو یو لفظ معنی ورکړی وي، لیکن په دې کې څه حقیقت نشته. دا هسې د چا رایې کیدی شي، مګر د دې مونږ ته پته نه لګي چې دا اوتنټیک دي، صحیح هم دي او که نه. او دا الفاظ ټول جدا جدا ویلی کیږي، او د دې د معنی مونږ ته پته نشته. کچری تاسو ته خپل ځان ډېر غټ ښکاري، نو بیا د دې معنی بیان کړئ. دا چا ته ویلی کیږي؟ کفاری مکه ته. چې د دې څه معنی ده؟ کچری تاسو پوه یې په دې باندې، نو د دې حروف سره بیا تاسو هم دغه شان کلام راوړئ. دا یو پروف دی، دا یو دلیل دی، او هغوی د دې نه عاجز شوي وو چې هم دا د الله تعالی کلام دی. والکتاب المبین، قسم دی د ښکاره کتاب. د کتاب نه څه مراد دی دلته؟ یعنی دا قرآن. چې کله هم حروف مقطعات راغلی دي، یعنی په قرآن مجید کې چې کله هم حروف مقطعات راغلی دي، نو هلته د قرآن کریم خبره ضرور راغلی ده، او د دې د حکمتونو الله تعالی ته بهتره پته ده. نو قرآن چیلنج ورکړی دی، او د هغې نه پس د قرآن پاک قسم خوړلی شوی دی. او قسم د دې خبرې دلیل دی چې دا قرآن څومره عظیم کتاب دی او روښانه کتاب دی. په دې کې هر شی ښه واضحه کړی شوی دی، او څوک بیا دا نشي ویلی چې مونږ خو پوهېدو نه. د دې احکامات ښه واضحه دي، او په دې کې د کنفیوژن څه خبره نشته دی. او که د دې نه پس څوک وایي چې زه خو نه پوهېږم، نو دا دروغ دی، ځکه چې دا قرآن مبین دی، کلیر دی، او د دې نه مونږ ته د قرآن کریم د عظمت پته لګي. په سوره یونس کې الله تعالی فرمایلی دي چې دا هغه شی دی چې په دې باندې تاسو له خوشحالي منا وهل پکار دي. ځکه چې دا د هغه ټولو سیزونو نه بهتر دی کوم چې خلک جمع کوي. د هر سیز نه چې خلک یې جمع کوي نو دا ترینه بهتر دی، ځکه موږ له خپل وخت خپل طاقتونه په دې کې لګول پکار دي او د خپل ژوند بهترینه حصه دې له ورکول پکار دي، ځکه چې دا د الله تعالی کلام دی او په دنیا کې بل داسې کلام نشته چې هغې ته موږ وایو چې هغه داسې پریزرو دی د الله د طرف نه، یعنی چې د هغې دغه شان حفاظت شوی وي. دا واحد کلام دی په دې دنیا کې چې ایز اټ از موجود دی، یعنی په کوم حالت کې چې راغلی و په هغه حالت کې موجود دی، او دا چې څنګه نازل شوی و نو هم هغه شان محفوظ دی او موږ ته رارسېدلی دی، او د دې داسې عظمت پکار دی لکه څنګه چې د الله تعالی عظمت دی، ځکه چې دا د هغو کلام دی، د هغو الفاظ دی، د هغو خبرې دي او دا زمونږ ایمان دی. نو د دې سره وخت تیرول فالتو مګڼی، او دې له چې کوم وخت تاسو ورکوئ نو په دې باندې مه خفه کیږئ چې هی زما خو ټول وخت قرآن پاک سره تیریږي، او چرته هم افسوس مه کوئ په دې خبره، او خلکو ته مه خفه کیږئ چې خلک خو مزې کوي او زه په دې مشقت کې نښتی یم، لکه څنګه چې په سوره طه کې الله تعالی فرمایلی دي چې دا د انسان دنیا هم سموي او آخرت هم، د دې په قدر او منزلت باندې مونږه پوه نه یو، دا په خیسته غلافونو کې نغاړو ضرور، خو د دې په قدر باندې مونږه نه یو پوهه، ځکه چې کله د یو څیز قدر وي د چا سره نو بیا بنده په هغې باندې چرته هم نه جاړي. نو بیا څه وجه ده چې مونږ وخت ورکوو هم او د هغې نه پس جاړو چې هی دومره وخت مو په قرآن کې ولګېدو، زما خو نیمه ورځ په دې کې تیره شوه، لکه دا چې نعوذ بالله یو مصیبت وي او داسې خبرې نه وي پکار، نو داسې خبرې نه وي پکار. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا قرآن په دنیا کې د هر هغه څیز نه بهتر دی کوم چې خلک په دنیا کې راغونډوي، کوم چې خلک په دنیا کې راجمع کوي، د هر څیز نه، او څه چې تاسو ته میلاویږي نو هغه بهترین دي. په دې خبره ایمان او یقین پکار دی چې زه په بیسټ ځای کې خپل وخت لګوم، زما چې کوم وخت د دې سره تیریږي نو دا د ټولو وختونو نه بیسټ دی، د دې نه علاوه هر شی ختمېدو والا دی، او دنیا ته او د دنیا هر څیز ته ملعون ویلی شوی دی چې دا لعنت والا دی، لعنت زده دی، سوای ذکر کولو والا نه. چې کوم خلک ذکر کوي او د الله تعالی خبرې کوي، د دې نه علاوه په باقي سیزونو باندې رحمت نشته د الله تعالی د طرف نه. دا هغه وخت دی چې مبارک وخت دی، دا هغه وخت دی چې موږ له د دې قدر کول پکار دی چې یا الله ستا شکر دی چې موږ له دې دا موقع راکړه او په دې کار کې دې ولګولو، نو شکایتونه کول نه دي پکار چې دا به لا اوس کله ختمیږي چې زه دمه شم، نو دا شی نه دی پکار، دا ناقدری ده، دا ناقدری ده د دې. نو په دې باندې خوشحالیږی او دا وخت انجوی کوی، کوچری په دې باندې ستړی هم شئ نو شکایت مه کوی، کو ستړی شئ نو خوشحاله شئ چې شکر دی چې په بل کار باندې هم زه ستړی کېدی شم. او ګورئ مونږ په پخلی باندې هم ستړی کیږو، په شاپینګ کولو باندې هم ستړی کیږو، خو مونږ شکایتونه نه کوو. لیکن په دې معامله کې ولې مونږ شکایتونه کوو؟ شکر دی که ستړی هم شو نو الحمدلله. بلکې تاسو ګورئ چې زموږ د سلف سالفین څه ویلي وو د دې قرآن په باره کې، هغوی خو خپل ژوند د دې دپاره وقف کړی دی، د دې قرآن د خدمت دپاره. سفیان سوری دی، تابعی دی، هغوی چې کاش چې ما په قرآن باندې اکتفا کړی وی چې بل په یو علم کې مصروفه نه وی، حالانکه نور هم چې څومره علوم دي نو هغه هم د دین وو، سو ساينس او ماث خو نه وو. ځینې خلک په ګرامر ورپسې شي او ټول عمر قرآن نه وایي، خو ګرامر ورته هر څه ښکاري. ټیک ده که چېرې دا تاسو د قرآن د پاره زده کوئ، لیکن داسې مه کوئ چې قرآن پرېږدئ چې نه زه ګرامر کورس کول غواړم. نو هغو هم دا وی چې کاش چې ما په قرآن باندې اکتفا کړی وی. دا شان ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې ما ته په خپلو هغه وختونو باندې ډیر غټ افسوس دی چې هغه ما د قرآن د فهم نه بغیر تیر کړی دي، حالانکه دا امام ابن تیمیه دی. سوچ کوي او دې خلکو خو خپل ټول ژوند د دین دپاره وقف کړی وو، او چې څوک او چې زمونږ کلاس معمولی شان اوږد شي نو مونږ خفه شو، امام حسن البصري فرمایي چې څوک د قران سره کنیکټ شي نو الله سبحانه وتعالى هغه غني کړي، او چې څوک قران پرېږدي نو الله سبحانه وتعالى هغه په فقر کې مبتلا کړي. د قران نه چې کوم وخت چا لري تیر کړی وي نو په هغې به بنده حسرت کوي، نو دا سراسر برکت دی او دا برکت راغونډول دي، زموږ خوش نصیبی ده. د زنون مصری نه پوښتنه وشوه چې د الله سره محبت څنګه وي، نو هغوی چې د علم او قرآن په ذریعه، د علم په ذریعه او قرآن په ذریعه که موږ غواړو چې زموږ د الله سبحانه وتعالی سره محبت پیدا شي او زموږ ژوند صحیح شي او د آخرت تیاری کې ولګو او زموږ نه هیر شي، په دې دنیا پسې په منډه شو، که چېرې ستاسو شکایت وي نو قرآن طرف ته راشئ. امام عمش فرمایي چې ماته د قرآن په ذریعه بلندي میلاو شوه، اوچتوالی راته میلاو شو. دا قرآن دی چې بنده اوچتوي، چې څوک دا پرېږدي نو دا هغه ښکته کړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې قرآن به ستاسو په حق کې حجت جوړ شي او یا به ستاسو خلاف حجت جوړ شي، یعنی دا قرآن به د قیامت په ورځ یا زموږ په حق کې ګواهي ورکوي او یا به زموږ خلاف ګواهي ورکوي. چې څوک دا پرېږدي او ژوند تیروي، که په خوله ډېر وایي چې زما په قرآن باندې ایمان دی، نو قرآن به د هغو خلاف شکایت کوي. او چې چا دا په خپل ژوند کې شامل کړو او چې د چا شپې او ورځې د دې سره تیریږي، نو دا به د هغو په حق کې ګواهي ورکوي او هغه به څنګه ورځ وي چې د قرآن ګواهي به قبوله شي. سبحان الله، د دې به دومره غټ ویلیو وي په هغه ورځ، دومره به د دې قدر او منزلت وي. موږ ته سخکاري نه، بلکې دا راته هسې یو کتاب ښکاري. دا به په هغه ورځ ودرېږي او دا به خبرې کوي او د دې شفارس به اورېدلی کېږي او د دې قرآن خبره به اورېدلی کېږي او قبلېږي به، او الله تعالی به د دې خبره اوري، ځکه چې دا د الله تعالی کلام دی. دا به خبره کوي، جګړه به کوي د هغه بنده په حق کې چې چا په دنیا کې د دې سره وخت تیر کړی وي. دا به جنت ته خلک رسوي، او که بیا هم موږ دې له وخت نه ورکوو نو دا زموږ غټه بدنصیبي ده. په انټرنیټ یا په فون باندې چې کوم وخت تیروي تاسو، نو هغه به په کومه تله کې تللی کېږي، او چې د دې قرآن سره وخت لګوئ نو هغه به په کومه تله کې تللی کېږي. په خپله سوچ وکړئ. انا انزلناه فی لیلة مبارکة، دا داسې شان والا او منزلت والا کلام دی چې الله سبحانه وتعالی د دې دپاره داسې شپه خوښه کړې وه چې هغه شپه هم برکت والا شوه. د دې کلام په وجه، د دې کلام په وجه هغه شپه بابرکت شوه. او کومې فرشتې چې دا کلام راوړی دی، نو هغه فرشته له ټولو فرشتو سردار دی، او په کوم نبی چې دا نازل شو، نو هغه نبی له ټولو انبیا سردار جوړ شو. او په کومه شپه چې نازل شو، نو هغه شپه برکت والا شوه. په کومه میاشت کې چې نازل شو، نو هغه میاشت ده هغه برکت والا شوه. او کوم ځای چې الله تعالی منتخب کړو، نو هغه ځای هم برکت والا شو. په کومه شپه کې چې نازل شو، نو هغه شپه هم برکت والا شوه. او کومه شپه چې الله تعالی د دې دپاره منتخب کړه، نو هغه شپه به څومره برکت واله وي. الله تعالی دا په داسې شپه کې نازل کړو چې هغه ډیره بابرکت شوه، د برکت نه ډکه، یعنی خیر والا، قدر او منزلت والا. او هغه کومه شپه ده او په هغې کې څو برکت دی، اوس دا دلته نه ده بیان شوي. او تاسو ګورئ چې د قرآن کریم تفسیر د ټولو نه مخکې د قرآن په ذریعه کېږي، نو ځکه بهترین تفسیر هغه وي چې کله د قرآن تفسیر د قرآن په ذریعه کېږي او یا د قرآن د حدیث سره د هغې تفسیر کېږي. چې کله تاسو د یو آیت په معنی نه پوهیږئ چې د دې مطلب څه دی، نو د هغې تفسیر په بل ځای کې یقینا راغلی وي. دلته راغلی دي چې انا انزلناه فی لیلة مبارکه، دلته راغلی دی. نو دغه شان په سورة القدر کې راغلی دی چې انا انزلناه فی لیلة القدر، چې بېشکه موږ دا په لیلة القدر کې نازل کړی دی. لیلة القدر کله راځي؟ موږ ته به څنګه پته لګي چې په کال کې کومه شپه ده چې هغه د لیلة القدر ده؟ نو آیا دا د شو قدر پنځلسمه ورځ ده، او که هغه په رمضان کې په آخري عشره کې ده، یا هغه په محرم کې څه شپه ده، او که په سفره کې یوه شپه ده، دا کومه شپه ده چې په هغې کې دا قرآن نازل شو؟ نو موږ ته د هغې تفصیل هم میلاویږي په سورة البقره کې. شهر رمضان الذي فيه القرآن. دا رمضان میاش هغه دا چې په هغه کې دا قرآن نازل شو، نو دلته کنفیوژن ختم شو. د قرآن په ذریعه تفسیر شو چې هغه میاش کومه میاش ده. د رمضان د دې مطلب دی چې لیلۃ المبارکه په رمضان کې ده. دا زمون خلک چې وایي که نه د شو قدر پنځلسمه، نو دا صحیح خبره نه ده. او چې کله مونږ حدیث طرف ته لاړ شو، نو مونږ ته پته لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته بیان کړی دي چې دا هغه شپه ده چې په دې کې قرآن نازل شوی دی، او دا د رمضان اخیری عشرې والی شپه ده. لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د ابراهیم علیه السلام صحیفې چې دي، نو هغه د رمضان په اولنۍ ورځ نازلې شوې دي. تورات په شپږمه ورځ د رمضان، او انجیل په رمضان په څوارلسم رمضان کې، او زبور په نولسمه شپه، او دا قرآن د رمضان په پنځویشتمه شپه نازل شو. او دا یې هم فرمایلی دي چې دا اوویشتمه یا یو کم دیرشمه هم کیدی شي، یعنی مکمله پته نشته چې دا کومه شپه ده، او ویلی شي چې دا شپه هر کال بدلیږي. لیکن چې په کوم کال کې دا قرآن نازل شوی و، نو هغه پنځویشتم رمضان و. نو له دې نه پته لګي چې هغه به څومره برکت والا شپه وي چې په هغې کې خپل ټول کلام الله سبحانه وتعالی نازل کړو. اوس دې ته مبارکه شپه وویلی شوه، نو د دې څو برکتونه دي. د برکت په معنی هم تاسو پوه شئ چې د دې برکت څه دی. لکه څنګه چې مونږ ته په سورة القدر کې پته ولګېده چې دا خیر من الف شهر ده، بهترین شپه ده، د زرو میاشتو نه بهتره ده. او هم دې ته برکت وایي چې په لږ سیس کې دومره ډیر خیر پیدا شي، یعنی هغه اتو یا د لسو ګڼټو شپه ده، لیکن د هغې چې کوم برکتونه دي، نو د هغې تاسو اندازه هم نشئ لګولی چې دا د دریو اتیاو کالو نه زیاته ده. یعنی د یوې شپې عبادت دومره خیر راوړي او دومره ډیر اجر راوړي، د درې اتیا کالو نه زیات. زر میاشتې دی چې د دې نه هم بهتره ده دا شپه. او علما وایي چې دا دومره ډیر دی چې د دې په باره کې مونږ څه نشو ویلی. کیدی شي چې دا د دوو زرو میاشتو برابر هم وي، یا د لسو زرو میاشتو برابر وي، یا د یو لاک میاشتو برابر وي. مونږ هیڅ نشو ویلی. او چې چاته دا یوه شپه میلاو شي، نو سوچ کوئ چې هغه به څومره خوش نصیبه وي، څومره برکت تېره دی. او بیا د دې برکت څه دی؟ په دې کې جبرائیل علیه السلام نازلیږي، او دا هغه فرشته ده چې دی به په پیغمبرانو نازلېدو، او هغوی له به یې وحی راوړله، او هغه په دې شپه کې نازلیږي د فرشتو د فوج سره. سبحان الله، دومره فرشتې نازلیږي لکه څومره چې په ځمکه باندې سنګریزي دي، یعنی دا کاڼي چې دي، چې دا شپه د فرشتو نه ډکه شي. او د دې بل برکت څه دی؟ په دې کې سلامتی او سلامتی ده، خیر او خیر دی په دې کې، یعنی د سحر د مونځ د وخته پورې سلامتی او سلامتی ده. داسې ښایسته شپه ده، دا د ټول شپو ملکه ده. د ټول کال شپې دومره زبردستی نه دي لکه څنګه چې دا یوه شپه ده. او چې چا د دې یوې شپې خیر راغونډ کړو، نو هغه بیا ډیر بختور وختو. ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د دې نه محرومه شو، نو هغه د هر قسمه خیر نه محرومه شو. یعنی چې چا دا اګنور کړو او دا ورته سخکاری نه چې په دې کې د عبادت کولو کوشش نه وي کړي، نو هغه خو بیا د هر قسمه خیر نه محرومه شو. چې څوک اودو شو او پروایې ونه کړه، او د دې شپې خاص عبادت څه دی؟ قیام اللیل، قیام کول. او که څوک په سوجه قیام نشي کولی، نو بل څه عبادت دي وکړي، دعاګانې او استغفار کولی شي. او په دې شپه کې د ایمان د حاصلولو د نیت سره قیام کول، نو الله تعالی ټول ګناهونه به معاف کوي. او په دې کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعتکاف کوو، ځکه چې په دې کې یوه شپه لیلۃ القدر وي چې هغه مس نشي. او دا هم وفرمایل شول چې که څوک کمزوری وي، نو هغه دې کم از کم دا اووه اخري شپې چې دي، نو په دې کې دې ضرور عبادت وکړي. دا کتاب الله سبحانه وتعالی په داسې مبارکه شپه کې نازل کړی دی. سبحان الله، انا کنا منذرین، بې شکه مونږ یو ویرول واله. دا ولې نازل شو؟ د دې نازلولو مقصد څه و؟ دا ولې نازل شوی دی؟ کیدی شي چې مونږ سوچ کوو چې د دې په یو حرف باندې لس نیکۍ میلاویږي، نو دا د ثواب د پاره راغلی دی. نو دا هم صحیح ده چې دا به درته ضرور میلاویږي. مونږ وایو چې دا قرآن د برکت لپاره په کور کې ضرور پروت وي، او چې مونږ نوې کور واخلو نو بیا د دې یو ختم په کار دی چې اوشي په کور کې، او یا دا چې څوک وفات شي نو د هغو هم قرآن ته ضرورت وي، نو په کار دی چې یو ګیدرینګ اوشي چې ټول پکې راشي، یا چې یوه انیورسری وکړو، یعنی دا مونږ خلک چې ورته تلین وایو چې ټول راشي او یوه یوه سپاره ووایي او مړي ته ثواب ورسي، او یا چې څوک ډیر بیمار وي مرګي په خوله کې وي نو د هغو دپاره دی دا کلام. نو مونږ ته دغه شان ښکاري که نه؟ مونږ خلک وایو چې قرآن هم د دې دپاره نازل شوی دی، او الله تعالی د دې څه مقصد بیان کړی دی؟ د دې اصل مقصد څه دی؟ دا ولې نازل شوی دی؟ انا کنا منذرین، چې بېشکه مونږ ویرولو والی یو، خبردارولو واله، د سونه د آخرت نه، د آخرت د ورځې د راتلو نه، د هغې د تیارۍ نه، د دې نه خبردارول پکار دي چې ای خلک تاسو ته به پاسېدل وي او حساب کتاب به ورکول وي. دلته به مستقل طور نه اوسېږئ، راویښ شئ، راپاسئ د غفلت نه، او واقعي چې کله مونږ په قرآن کریم باندې دا شان پوهیږو نو بیا مونږ ته انذار کیږي، او چې کله مونږ بغیر د پوهې نه قرآن وایو نو مونږ بیا کله ویریږو او نه مونږ بیا خپل ژوند صحیح کوو. اکثر چې خلک راشي او دا کورس واخلي نو هغوی په خپله وایي چې زمونږ په ژوند کې ډېره غټه تبدیلی راغله، او وایي چې مونږ دا څو ځله ختم کړی دی د وړوکوالي راشي، او د قرآن د ختم هم یو ډېر غټ سیلیبریشن کیږي. چې کله بچی قرآن ختم کړي نو هغه وخت هغې ته څومره انذار وشي، څومره خبرداری وله ورکړي شي د آخرت په باره کې، او د هغو ژوند څومره صحیح شي. نو ځکه بغیر د پوهې نه د دې ویل دا د قرآن مقصد نه پوره کوي. ثواب ضرور ملاویږي لیکن مقصد نه پوره کیږي. مقصد دا دی چې تاسو ته خبرداری ملاو شي، ځکه چې دا قرآن وارنر دی، بنده ویروي او خبرداروي. دا د انذار د پاره راغلی دی چې تاسو خپل ځانونه صحیح کړئ. سیده شئ ای خلکو، کچری په دې طریقه باندې ځئ نو نه شئ کامیابی دی. نو دا قرآن زموږ ډیر خیرخوا او همدرد دی، دا د الله تعالی ډیر لوی رحمت دی. الرحمن علم القرآن، د سوره رحمان د ویلو شوق خو مشته، او دا د ډیرو خلکو فیوریټ سورت دی. نو د رحمان د ټولو نه غټ رحمت په بندیانو باندې دا دی چې هغه ورته قرآن وښودلو. په دې خبره باندې مونږ نه یو پوها، سوره رحمان وایو خو په دې باندې نه یو پوها چې د هغو د رحمت د ټولو نه غټ اظهار د دې سره کیږي چې هغه مونږ له قرآن راکړو. مونږ له خدا قرآن د سینې سره لګول پکار دي چې دا زمونږ څومره خیر خوا دی. ای الله، تا په مونږ باندې څومره غټ رحمت وکړو، ګنی تاسو او ما ته به سو پته وه چې د مرګ نه پس بسوي، چې هلته څو منزلونه دي، چې جنت څه دی او جهنم څه دی، چې ژوند به څنګه صحیح کوو، الله به څنګه راضي کوو، چې هغه کوم سیزونه دي چې الله تعالی ناراضه کوي. ای الله، هغه کوم سیزونه دي چې تا ناراضه کوي. ای الله، ته زمونږ نه څه غواړې؟ ای الله، مونږ په کومه لاره روان شو؟ صراط مستقیم څه ده؟ او دا د هغو څومره غټ رحمت دی چې زمونږ نه یې څو پټ نه دي ساتلي، بلکې مونږ ته یې هر څوخه واضحه کړي دي. او د دې نه پس اوس د چا دپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې شوي چې څوک ایکسکیوز وکړي چې مونږ ته پته نه وه. اوس چې هلته څوک فیل شي نو هغه دې خپل ځان ملامته کړي، او چې چا سره قرآن دی او هغوی هغې طرف ته توجه ونه کړي نو هغې دې خپل ځان ملامته کړي، ځکه چې الله تعالی خو هر سوره لېږلی دي. په کور کې هر څه موجود وو، موقع وه، هغو ته چویسز میلاو شوي وو، لیکن هغو ترېنه څه فایده وانخیسته. همیشه به یې مخ واړوه چې دا فلایر خو مخکې هم راغلی وو. د دې مذهبي خلکو خو بس دغه یو کار دی، دوی خو هر وخت خلک دین طرف ته بلي. مونږ ځان له بیزي یو، دومره کارونه دي راته، د دې فارغه ښځو سره خو ډېر وخت دی، دوی دي کوي کنه دغه شان خبرې کوي، او ژوند لاړ شي تیر شي، بیا به د هغې نه پس پیمانه وي چې دومره ډېر غټ رحمت راغلی وو زمونږ طرف ته او ما څه وکړل. دا خو رحمت دی، مصیبت نه دی. ډیرې ښځې په دې وجه قرآن طرف ته نه راځي چې کچری مونږ هم قرآن شروع کړو نو د دې په شان به حجابي جوړې شو، حجابونه به اچوو. هغوی ته خو په قرآن کې بس دغه یو شی په نظر راځي چې که قرآن ووایو نو حجاب به اچوو، بیا ډېره به راته ګرانه شي، پرده به کول وي بیا، او مونږ کول نه غواړو. او سړی وایي چې زمونږ سره خو وخت نشته. نو دا ټول رکاوټونه زمونږ دننه دي، مونږ راتلل نه غواړو. شیطان راته داسې وسوسې اچوي ذکر سوره اعراف په اخر کې الله تعالی فرمایلی دی چې کله قران لوستل کیږي نو دا د غور سره اوري او د الله تعالی په پناه کې راشي د شیطان نه، ځکه چې شیطان دا شان رکاوټونه اچوي. قران طرف ته بنده نه پرېږدي، ځکه چې هغه ته پته ده چې دا خو منذر دی، دا انذار کوي چې کله دا قران دی ویروي نو دی به وویریږي او د خپل اخرت د تیاری لپاره به منډه وهي. دی به خپل ژوندونه صحیح کړي او هغه چرته دا غواړي. هغه خو داسې محنتونه کوي چې د دوی نه هیر کړي. هم دا زندگی ده، خورۍ سکۍ او مزې کوئ، ژوند خو صرف یو ځل میلاویږي، نو په دې دوکه کې مه راځئ. نو دا قرآن بنده له سترګې کلاو کړي، دا د ژوند د مزو دپاره نه دی میلاو شوی، دا د انټرټینمنټ او مزو دپاره نه دی میلاو شوی، دا خو د اخرت د تیارۍ دپاره میلاو شوی دی. چې چاته دا دنیا د مزې ځای ښکاره شو نو هغه په دوکه کې پاتې شو. هغه ځان له دوکه ورکوي چې دا قرآن به زما ټولې مزې ختمې کړي، نو هغه به خپل ځان د قیامت په ورځ باندې ملامته کوي، ځکه چې د هغو سره موقع وې خو هغو ترېنه فایده اوچته نه کړه. نو الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې دا د انذار دپاره دی او په مونږ باندې انذار ښه نه لګي چې څوک مونږ له وارنینګ راکوي چې بچ شئ بچ شئ، د هغه ورځې د عذابونو نه بچ شئ. هغه ډېره سخته ورځ ده. الله تعالی بار بار ویروي مونږ. او آخري آیا چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، نو هغه هم دغه دی چې وویریږئ د هغې ورځې نه په کومه ورځ چې به تاسو جمع کړی شئ، وویریږئ د هغه ورځ نه چې په کومه ورځ به تاسو ته واپس تلل وي. آخري پیغام دا و چې انسان ته راغلی و، لیکن مونږ چرته اورو؟ لیکن مونږ داسې په خوږ خوب ودیو چې که څوک راته بجلی ولګوي، برق ولګوي، نو هغه په مونږ باندې ډېره بده لګي. مونږ وایو چې بنده کړئ دا بجلی، ځکه چې مونږ پاسېدل نه غواړو. دا زموږ حال دی چې دا قرآن مونږ رڼا طرف ته رابلل غواړي، لیکن مونږ په تیارو کې اوسېدل خوښوو. نو دا مونږ له خبرداري راکوي د هغه خطرې نه کومه چې مخکې را روانه ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صفا غر باندې دغه خبره کړې وه چې خلکو وویریږئ، ځکه چې داسې ورځ را روانه ده.